د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی مشر په افغانستان کې د شکیلو غاړو غوښتنې چې د روژې په میاشت کې دي له جګړو لاس واخلي، او افغانانو ته دي د دې فرصت ورکړي چې خپل دیني عبادات په سوله ییز ډول ترسره کړي. او ناټو نوی مرکز ته انتقال شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونه ته چې خلیل خان به یې تاسو ته واوروي.
د خبرونو سرټکی: یونما په جګړه کې د دخیل خواو نه غوښتې دي چې د روژې په میاشت کې دي جګړې ودروي. د کندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده، او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشرانو نن په ایټالیا کې د جی 7 په غونډه کې خبرې پیل کړې دي. د غونډې په اجنډا کې به په تروریزم، د اقلیم په بدلون، سوداګرۍ او د شمالي کوریا په مسلو بحثونه وسی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په جګړه کې د دخیل خواو نه غوښتي دي چې د روژې په میاشت کې دي جګړې ودروي. نور تفصیل د اکرام شنواری په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د روژې مبارک میاشتې د رسیدو له امله په یو پیغام کې چې د یونما دفتر لخوا خپور شوی، ویلي چې راتلونکي څو اونۍ به د افغانانو لپاره د عبادت، تفکر او په هغو کسانو شفقت د څرګندولو لپاره یو ځانګړی وخت وي چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله زیانمن شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي رئیس او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه پیغام کې په جګړه کې له ښکېل خواو د روژې په میاشت کې له جګړو لاس په سر کېدو غوښتنه هم کړې ده. ویلی تدامی چی یما ماتو ویلی چی هیله لری چی دو رژیم پمیش کی با دا افغانستان د خلکو د پاره داس یو پرسد برابر شي چې لیوبل سره نږدې شي او په سوله ایز ډول فاصله لری کړي. د دې لامل ز د جګړې پر ټولو خکیل غواړو غږ کوم تر څو دینی مسولیت ته ځناوی وکړي او جګړه وزري. د یونما مشر په دغه پیغام کې د روژې د رسیدو لامل د افغانستان خلکو ته مبارکي هم ورکړي ده.
ستری ماکمنن اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به سبا شنبه د روزې لومړۍ ورځ وي. د کندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سوې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو امریکا ژغ آشنا راوړی ته وویل چې تېره شپه طالبانو د شاولي کوټ د ولسوالۍ د زنګیان په سیمه کې د پوځ په یو مرکز برید وکړ چې له امله یې د ملي اردو 14 عسکر وژل سوي دي او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت هم د 15 افغان عسکرو د وژل کېدل تایید کړي دي. په کندهار کې د پولیسو ویان زیاد رونی امریکا ژغ ته وویل چې تیر شپې په جګړه کې د طالبانو ووشت کس هم وژل سوي دي، خو طالبانو بیا ویل دي چې درې کس وژل سوي دي. د طالبانو ویان کاری محمد یوسف احمدی ادا کړی ده چې په جګړه کې 15 افغان عسکر وژلي دي. دا په تیرې یوې اونۍ کې دوهم ځل دی چې طالبان د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د افغان پوځ په مرکزونو بریدونه کوي. د نړۍ د اتو د وو لویو صنعتي هیوادونو مشرانو نن د جمعې په ورځ د ایټالیا په سیسلی ښار کې د جی 7 هیوادونو په غونډه کې خبري پیل کړې دي. دا ستوکو ده چې په دغه غونډه کې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د نورو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په سوداګرۍ او د اقلیم په بدلون ژور اختلافات راپرسیر سي. دغه د ورځنۍ غونډه یو ورځ وروسته لاغه پیل سوي ده چې ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سازمان په غړو هیوادونو لدې کابل سخت انتقادونه وکړل چې په دفاع ډیر لږ پیسې خرڅ کړي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک وویل چې په دې کې کوم شک نشته چې په کلونو کې د جی 7 هیوادونو د غونډه به ډېرې ننګونې ولري. د برتانیې صدر اعظم تریسا می به د تروریزم په موضوع بحث پیل کړي. د هغې سلاکارانو ویل دي چې هغه به د جی 7 د هیوادونو مشرانو ته ووایي چې د انټرنیټ په شرکتونو نور فشار فشار زیات کړي چې دا ډاډه کړي چې د انټرنیټ څخه افراطي مواد ژر لري کوي او چارواکو د دې خبر ورکوي. د امریکا چارواکي دا مني چې د سوداګرۍ په مسلې به د دوی د تودو باسونو توقع لري. راپورټونه وایي چې ډونالډ ټرمپ په برکسلز کې د اروپایي اتحادیې لوړپوړو چارواکو سره په ملاقات کې جرمنانو ته د ډیرو بدو خطاب کړی او ژمنه یې کړې ده چې دی به په متحده ایالاتو کې د جرمني ملیونونو موټرونو په خرڅلاو بندیز ولګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې ټوریزم او شمالي کوریا به د جی 7 هیوادونو په غونډه کې د مشرانو د ایجنډا په سر کې وي. ډونالډ ټرمپ چې د جاپان د سرعظم شینزو آبه تر څنګ ناست وویل په دغه غونډه کې به د شمالي کوریا مسله خاص تمرکز ولري. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې آژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د سوریې د مدین په ښار کې یو هوایي برید د جمعې په ورځ کړی دی. د راپورونو له کراله په دغه برید کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه اتیا خپلوان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن وویل چې په وژل شوو کې درې دېرش ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه کورنیو د شروالۍ په ودانۍ کې پناه اخیستې وه. د مصر چارواکو ویل دي چې مخپټو وسلوالو کسانو د دغه هیواد په پلازمینې په جنوب کې په یو بس باندې برید کړی دی. لږ تر لږه شپږ ویشت کسان یې وژلي دي. په دغه بس کې کتبي عیسویان سپاره ول او خپل یو مذهبي مرکز ته روان وو چې برید پرې سوی دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د کاري څخه 200 کیلومتره لرې وسلوالو کسانو چې په درو پیک اپ ډوله موټرونو کې سپاره ول په دغه بس یې هغه مهال برید وکړ چې دغه کسان د مینا په ایالت کې د سیمیول کلیسا ته پلار وو. دا په مصر کې په کتبي سویانو د برید وروستۍ لړۍ ده. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې تیر کال د دسمبر او اپریل په میاشتو کې په درو کلیساو بمی بریدونه وکړل او لسګونه عیسویان یې ووژل. د امریکا د مونټینا په ایالت کې د ولسي جرګې د یو څوکۍ لپاره انتخابات هغه کاندید وګټل چې یو خبریال یې راغورځولی وو. البته دغه کاندید د انتخاباتو ګټونو نه وروسته بخښنه غوښتې ده. نور تفصیل
د پیشنه څلوري ساعتونه لا نه و تیر سوي چې جمهور غوښتونکي ګریک جین فورټي خپل دیموکرات سیال ته ماته ورکړه او د مونټانا د ایالت د ولسي جرګې یوازنۍ څوکۍ وګټله. په لومړي سر کې خو د جین فورټي انتخاباتي کمپاین د پیښې په اړه د ژورنالیست بن جیکوبس بیان رد کړی وو، خو د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته په خپله جین فورټي پیښه ومنله او بخښنه هم وغوښتله. تیر ماښام ما یو څه زده کړل. نه لطفا، زه غواړم ستاسو سره د زړه یو څه شریک کړم. تیر ماښام ما یو اشتباه وکړه. ما باید د یو خبریال سره داسې چلند نه وای کړی او زه د بن جیکوبس نه معذرت غواړم. د چهارشنبې په ورځ د ګارډین د ورځپاڼې خبریال بن جیکوبس په ټویټر لیکلی وو چې جین فورټي هغه راغوځار کړی وو او عینکې ورماتې کړې وې.
درنو وردونکو د خبرونو ورسته به د روشان نورزی د غراپور په تفصیل واورو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان وایي چې د استرالیا د بیگ بوش څلور لوبډل ورته په رسمي توګه د لوبېدو بلنه ورکړي ده. راشد خان وایي په دې اړه خبرې روان دي او په راتلونکو درو اونیو کې به هر څه معلوم سي. که راشد خان د استرالیا د بیگ بوش په لوبي کې برخه واخلي نو هغه به لومړی افغان وي چې په دغه سیالیو کې لوبیږي. راشد خان د هند د ای پی ایل په لوبو کې هم برخه اخیستې وه او په دغه لوبو کې ښه ځلېدلی وو. دا و خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ د خبرونې نورو مطالبه ته ولاړ سو، باید وایو چې د خبرونې په لړ کې به یو مرکه د جنرال عبدالرازق سره د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د تیرې شپې د جګړې په حق له زموږ خبريال کړی ده. نو دا به د خبرونې په لړ کې تاسو واوري، خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی مشر په افغانستان کې د شکیلو غاړو غوښتنې چې د روژې په میاشت کې دی له جګړو لاس واخلي او افغانانو ته دی د دې فرصت ورکړي چې خپل دینی عبادت په سوله ییز ډول ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین بریدونه بند کړي، دوی به هم جګړه ونه کړي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د جګړې له ښکېل خوا غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جګړو څخه خلاص واخلي او پرېږدي چې افغانان په سوله کې خپل دیني عبادت ترسره کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د روژې د مبارک میاشتې د رارسېدو له امله په یو پیغام کې چې د یوناما دفتر لخوا خپور شوی ویلي چې راتلونکي څو اونۍ به د افغانانو لپاره د عبادت، تفکر او په هغو کسانو شفقت د څرګندولو لپاره یو ځانګړی وخت وي چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله زیانمن شوي دي. ټاکل شوي د یو شمېر نورو اسلامي هېوادو په څېر په افغانستان کې هم سر له شنبې د ورځې د روژې د مبارکې میاشتې لمانځل پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي رئیس او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه پیغام کې په جګړه کې لښکیل خواو د روژې په میاشت کې له جګړو لاس په سر کېدو غوښتنه هم کړې ده. ښاغلي تدامي چې یما ماتو ویلي چې هیله لري چې د روژې په میاشت کې به د افغانستان د خلکو لپاره داسې یو فرصت برابر شي چې له یو بل سره نږدې شي او په سوله ییز ډول فاصلې لرې کړي. د دې له امله زه د جګړې پر ټولو ښکیل غواړو غږ کوم ترڅو دیني مسؤلیت ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. د یوناما مشر په دغه پیغام کې د روژې د رارسېدو له امله د افغانستان خلکو ته مبارکي هم ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د روژې په میاشت کې د جګړې د درولو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي غوښتنې ته په غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت د سولې پلوي دی او په بشپړه توګه د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان یو اسلامي ملک دی او ټول قوانین د اسلام د دین په رڼا کې ترتیب شوي دي. که وسلوال مخالفین جګړه ودري نو افغان ځواکونه به هم د جګړې څخه لاس واخلي.
باز هم ماه مبارک رزم رمضان کې یک ماه عبادت او ماه بسیار پرفایز.
جنرال وزیري ویل د روژې مبارکه میاشت چې د برکتونو یو ډکه میاشت ده که چیرې وسلوال مخالفان له جګړې لاس واخلي افغان امنیتي ځواکونه چمتو نه دي چې حتی یو ډز هم په افغانستان کې وکړي. په بشپړه توګه دا رایتوي که هغوی دې اصل ته پابند اوسي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د یوناما د رئیس دې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو دغسې غوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېر کال طالبانو د روژې په میاشت کې په خپلو بریدونو کې ډېر کموالی راوړی و. چې د ښاغلي مطمئن پر وینا د هغوی په بریدونو کې کموالی د افغان حکومت او د امریکا لخوا د طالبانو د کمزورۍ په معنا ګڼل شوی و.
افغان حکومت و امریکا دا وخت راپوره نشر کردن که طالبا ضعیف شده.
خاقلی مطمئن ویل پا اغا وقت که افغان حکومت او امریکا داسی راپور نخپاره کرد چه طالبان کمزوری شوی او دا بریدون توان نلری، هیله دا چه دازل بیا طالبان بریدون کم کری او افغان حکومت هم بریدون کم کری ترسو دا افغانان و وجل را کم شی. پا افغانستان که هر کل دا پسرلی و دوبی پا موسمونو که جگری زور اخلی چه ورسرا پا جگره که دا خیل غالو تا دا سر دا زیان سر بیره ملکی افغانان تا هم دا سر زیان رسیگی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق وایي چې د جنوب د ولایتونو د ناامنیو زیاتوالی پر ډیورنډ کرښه له پاکستاني نظامیانو سره د افغان سرحدي ځواکونو له جګړې سره تړاو لري. جنرال عبدالرزاق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه ځانګړي تدابیر لري او هیڅ سیمه به د وسلوالو لاسته ونه لویږي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې او په پیل کې د کندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ د تېرې شپې د جګړې په اړه پوښتنه کړې.
تیرش په شاولی کوټ زنګیدان کې حادثه شوې ده، تلفات معلوم؟
تیرش په تلفات مخالفین ته وشتې دي، مړې مالت د جنګ په میدان کې پاته دي او مامنتي قواوته داسې تلفات لرو، زخمیان لرو، شهیدان لرو، د 15 په شاوخوا کې زخمیان او شهیدان لرو او دښمن مړې مالت د جنګ په میدان کې پاته دي. دا نن څومره شپه د مسلسل په معروف شوراوک ارغسان شاولی کوټ میوان په ټولو ساحو کې جنګ شروع دی، خو زموږ امنیتي تدابیر سم دي، زموږ تر اوسه یو پسم د لاسه نه دی کړی.
څه سبب دی چې دغه یو دم نامنی شروع شوې؟ څه د طالبانو په رهبری کې څه مسایل دي؟ نه غواړي د جنگ په دغه فصل کې خپل حضور ثابت کړي که نور مسایل تاسو ګڼي؟
خامخا دي د پردیو د ګټې لپاره چې هغه د هغو پردی باندې فشار دی او دوی به چې څه وکړي هغو ته لاسته راوړنه ولري، نو هغه چې د کلو کلو په دې مصارف کې دي ټلنګون ورکي هغه د دې جواب غواړي او دوی د هغو مزدوران دي د هغو دپاره هر څه کوي.
کندهار کې ورسی درنی حمله د دولت وسوال مخالفینو پر امنیتی مراکز باندې یو ډول تشویشونه رمبین سکړي دي. ډیر درنه تلفات ما افغان کوو دلود د دې لپاره نوې تدابیر تر لاسه نلري.
ان شاء الله دشمن تاسو باندې میجد د جنگ نوې فصل دی. د خپل ټول کوشش کوي خپل توان کوي د ټول ولایتو سره د لمن او روزګان او خپل د کندهار د طرف سره یا د پاکستان سره ټول را روان دي. غواړي چې کندهار رقم نام نه کې ان شاء الله زموږ امنیت ځواکونه د دې توان لري او د دې ټول عملی بشنډي په جنگ خامخا مخوشات راځي په پوسه کې به مشکل غلي خو نور داسې مشکل نسته. زموږ امنیت ځواکونه د دې لپاره شته تدابیر لري خاص کتاتي او نور پیاده ځواکونه ټول د دې لپاره مده کوي.
د کندهار امنیتی وضعیت ورځ تر بلې د عامو خلکو په ذهنیت کې داسې دی چې د خرابېدو طرف ته روان دي. دا وضعیت به د خرابۍ طرف ته نور لاړ شي که نه؟
یا ان شاء الله نه. الله په فضل او د خپلو خلکو په کومک موږ د دې ډاډ ورکو چې داسې د تشویش وړ پیښه به نه وي. جنګ راځي په جنګ کې خامخا خوږ هم راځي دواړو طرفو ته خو ان شاء الله داسې تشویش به نه وي چې خدای نکرده د کندهار امنیت خراب شي.
د ډیورن پر کرښه باندې ورستی حمله او د کندهار په نورو ولسوالیو کې نامنی چې دم زیاته سوي ده څه تړاو سره لري؟
خامخا نو تاته معلومه چې د پنجابیانو مزدوران د پردیو مزدوران د غو د ګټو لپاره خرابې کوي او د کوشش کوي چې موږ په څو نقطې کې اخته کې خو موږ هم چې ځواکونه د دې لپاره ټول تدابیر لري. هغه سره د پرسنل چې د هغه خپله د ډیورن پر خطه مصروف دي او نور پولیس وردو هغه په کندهار په نورو ولسوالیو کې
زابل کې هم امنیتی مسایل پیر سوی دي په اوروزګان کې هم په هلمند کې هم او د کندهار په لور پتو ولسوالیو کې هم د مرکزی حکومت په ساته باندې د جنوبي حوزې د امنیت لپاره هغوی څه توجه لري کنه سیمایز امنیتی قواوی د دې توانایي لري چې امنیتی وضعیت مدیریت کړي؟
ان شاء الله سیمایز امنیتی قواوی د دې توان لري. په زابل کې موږ څو ورځې مخکې څو نفر ملکیان او مالی پلیس په چینو په منطقه کې د شاجوی شهیدان شوي. ادا په دې کې چې دښمن هم په زابل کې هم په روزګان کې هم په کندهار کې په ټولو ځایو کې خپل کوشش کوي چې دې امنیتي قواوې تر فشار لاندې راولي خو ان شاء الله زموږ امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د دې هغه پلانونه ټول شنډ کړي.
یم ته وایي چې ولسوالۍ او ولایتونه به د
ان شاء الله سیدا نه هغه مشکمه چې ولسوالۍ یو په حساب هم سکوت نشي ان شاء الله.
ډېر مننه.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. ناتو نوی مرکز ته انتقال شو. دغه مرکز ډیر عصري جوړ شوی دی او هغه انتقادونه لری کړل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ او نورو پخوانیو په دغه تړون باندې کول. په دغه حال کې په داسې حال کې چې د اروپا ځینو مشرانو د راتلونکي په باره کې اندېښنه درلوده خو د پنجشنبې په ورځ په عالي غونډه کې بحث په اروپا کې په تروریزم راڅرخېدی نو دا د دغه تړون لپاره د نوې لارې د امکان په حیث لیدل کېږي. خبریال لویس رامس په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د پسرلی د شنو اسمان لاندې د ناټو نوی ځلیدونکي مرکز د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ توجه را جلب کړه او وستایه. په دې سره د مشرانو مود بدل شو چې پریشان وو د امریکا مشر به په دې غونډه کې څه ووایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد
And I never asked once what the new NATO headquarters cost. I refuse to do that. But it is beautiful.
او ما هیڅ کله یو ځل هم پښتنه نه ده کړې چې د ناټو د نوي مرکز لګښت څه دی. ما نه غوښتل چې دغه پښتنه وکړم مګر دا ښکلی دی. د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت سره دغه مرکز د ناټو د تاریخ او د دې د راتلونکي سمبول دی. د برلین دیوال د آزاد اروپا یو سمبول دی چې د ساړه جنگ نه وروسته اروپا بیا سره متحده شوله. د یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 12 منټې نه وروسته په نیویارک کې د تجارتي مرکز رنګېدل د دې یادګار دی چې په 20مه پیړۍ کې د تروریزم سره مبارزه د ناټو لوی هدف دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټول اټنبرګ وای
پرزیدنت ترامپ ډیډیکیټډ د 9/11 اند آرټیکل 5 میموریال ا پاورفل ریمایندر اوف ناتو سولیدارټی.
جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر 11مه او 15مه ماده د ناتو پیوستون او د تروریزم په خلاف زموږ د ګډ مبارزې د اهمیت یادګار ته وقف کړی ده. مشران ومنله په عمومي پلان د اقدام وشي چې د تروریزم په خلاف مبارزه وشي او د استخباراتو د شریکولو مرکز د جوړ شي. څارونکي وای فضال هغه څه نه خو چې توقع کېدله او خایل چې دا ستر بریاوي په اروپا کې د کارنګي د موسی غړي جودي دیمپسي او وای
I think at this meeting the mood may have improved. Europeans were very very nervous about him coming. He's here. The sun is shining. The building reflects that nature is here to stay.
زه فکر کوم چې خای په دغه غونډه کې مود خښوې وي. اروپایان د هغه د راتلو په باره کې ډېر ډېر عصبانی وو. هغه دلته دی او لمر ځلیږي. دغه ماڼۍ منعکسوي چې ناټو دلته ده او وي به. دغه مرکز له دې نه خبرې کوي چې دغه اتحاد په ښه موقف کې دی او اراده یې کړې ده چې د افغانستان په شان ملکونو کې د ګواښونو سره چل چلت کوي. د ناټو مشران به د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې ډېر ژر پریکړه وکړي. د امریکا د مشر په لیست کې برسیره پر نورو د امنیتي ګواښونو په سر کې روسیا راځي. په دغه ټولو موضوعاتو باندې په راتلونکو ورځو کې خبرې کیږي کله چې ځینې دغه مشران په ایټالیا کې د وو صنعتي ملکونو په عالي غونډه کې ګډون وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د مونتانا په ایالت کې د ولسی جرګې د یوې چوکۍ لپاره انتخابات هغه کاندید وګټل چې یو خبریال یې راغوزار کړی وو. البته دغه کاندید د انتخاباتو د ګټلو څخه وروسته بخښنه غوښتې ده. نور تفصیل د روشان نورزی څخه واوري.
د پیشنه څلوریځ ساعتونه لانه وتیر سوي چې جمهور غوښتونکي ګریګ جینفورټي خپل دیموکرات سیال ته ماته ورکړه او د مونتانا د ایالت د ولسی جرګې یوازنۍ څوکۍ وګټله. په لومړي سر کې خو د جینفورټي انتخاباتي کمپاین د پیښې په اړه د ژورنالیست بن جیکوبس بیان رد کړی وو، خو د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته په خپله جینفورټي پیښه ومنله او بخښنه هم وغوښتله. تیر ماښام ما یو څه زده کړل. نه لطفا، زه غواړم ستاسو سره د زړه یو څه شریک کړم او ستاسو نه غواړم چې زما خبرې په حوصلې واورئ. او کله چې تاسو یو اشتباه کوئ نو باید یې ومنئ. دا د مونتانا د خلکو خصلت دی. تیر ماښام ما یو اشتباه وکړه او داسې کار مې وکړ چې پرې پښیمانه یم. ما باید داسې عکس العمل نه وای ښودلی. زه معذرت غواړم. ما باید د یو خبریال سره داسې چلند نه وای کړی او زه د بن جیکوبس نه معذرت غواړم. د چهارشنبې په ورځ د ګارډین د ورځپاڼې خبریال بن جیکوبس په ټویټر لیکلی وو چې جینفورټي هغه راغوزار کړی وو او عینکې ورماتې کړې وې. په مونتناک انتخابات د دې لپاره وسول چې د امریکا پولیسي جرګې کې د جمهور غوښتونکو استازي رانزینکی څوکۍ ډاکسي. رانزینکی د رواني سوي کال په وایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ په ادارې کې د کورنۍ چارو د وزیر په توګه وټاکل سو. اوس د زینکی په ځای جینفورټي چې میلیونر دی انتخاب شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
چین وایي چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې هدف یې د نړیوالې همکارۍ زیاتول دي. خو د امریکا یو شمیر پخوانیو چارواکو او د ځینو شرکتونو مشران بیا تشویش لري چې د پروژې په اړه به چین هغه څه سرته ونه رسوي چې ژمنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې ناتالیا لیو په راپورټ کې د روشان نورزی څخه.
چین وای چې د یوه کمربند د یوې لارې د پروژې هدف یې دا دی چې ټولو داخلي هیوادونو او شرکتونو ته به ګټه ورسیږي، خو ځینې بیا د چین په نیت شک لري. د چین پلان دا دی چې د آسیا، افریقا او اروپا په وچو کې د یوه کمربند د یوې لارې د پروژې له طریقه بندرونه، ریل ګاډي او نور زیربناوې جوړې کړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په غونډه کې چې په دې وروستي وختونو کې په چین کې جوړه سوې وویله چې دغه نړیواله پروژه به ټولو داخلي هیوادونو او شرکتونو ته ګټه ورسوي، خو د چین د نیت په اړه ځینې پوښتنې سته. د امریکا د تجارت پخوانی نماینده چارلین بارشوسکی.
China that has stopped the process of economic reform.
چین د اقتصادي اصلاحاتو او آزاد اقتصاد په تړاو د اصلاحاتو د راوصلونو لا سخی سیده او پر ځای داسې اقدامات کوي چې ګټه یې تنه چین ته رسیږي. دوی د امریکایي او بهرنیو شرکتونو په خلاف تبعیضي سلوک
کوي. They're highly mercantilist and discriminate against US and foreign companies.
د تجارت په تړاو اوس په چین کې داسې فضا ده چې بهرنیو شرکتونو نه غواړي چې هلته سرمایه گذاری وکړي. دا د سروې نتیجه ده چې په چین کې د امریکا د سوداګرۍ د خونو لخوا سوې ده. ویلیام زارید د یو سوداګری شرکت مشر دی.
Some companies are looking back to North America where especially energy costs.
د شرکتونو په آسیا کې، په جنوب شرقي آسیا کې د سرمایه گذاري د فرصتونو په سی ګرځي. حتی ځینې شرکتونه خو غواړي چې په شمالي امریکا کې سرمایه گذاري وکړي. ځینې دا خبره کوي چې چین نور هغه هیواد نه دی چې په خارجي پانګه او ټکنالوژي باندې دې اتکا وکړي، او د دغه لپاره دی چې چین اوس د خپل ملک نه د شرکتونو د وتلو په اړه دومره تشویش نه لري. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسۍ په چین کې د سرمایه ګذاري لپاره سخت شرایط وضع کړي دي. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د چین پالیسیو په چین کې د سرمایه ګذاري لپاره شرایط سخت کړي دي چې دغه به چین ته ګرانه تمامه سي. د نړیوال اقتصاد یو پوه ټیډ موران د پیټرسن په انسټیټیوټ کې کار کوي.
China is already a such a huge presence on the world economic stage.
چین اوس هم د نړۍ په اقتصاد کې لوی ونډه لري. نو زه د دې پیشبینی نه کوم چې کوم لوی مشکل رامنځته شي. زه یوازې دا فکر کوم چې اقتصادي وده به ورو شي. که څه هم د چین جمهور رئیس شي د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې په غونډه کې دا خبره وکړه چې ټولو ته به ونډه ورکوي، خو ځینې امریکایي شرکتونه اوس هم تشویش لري چې دا کېدای سي چې یوه خبره وي او په اصل کې داسې ونه سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان وایي چې د استرالیا د بیگ بوش څلورو لوبډلو ورته په رسمي توګه د لوبېدو بلنه ورکړې ده. پام وکړئ د راشد خان سره د جعفر خان مرکې ته.
هغه خدا خبره کړې وه لږ څه مې چې موږ سره خو زیاتره د استرالیان لوبغاړي وو، کوچینګ سټاف کې مو په ټیم کې مو هغه ما سره دا خبره کړې وه په نټ سیشن کې، او د بل لوبډل بن کټینګ چې موږ سره هغه ما سره د بیگ بیش باره کې خبره کړې وه. اوس فلحال درې څلور ټیمه دي، څلور لوبډلې دي، ګورو چې چهار شام واخیستلو. خو څلور درې څلور لوبډلې دي چې ما سره په ایمیل په تور رابطه کې دي، او نو ګورو چې هر چا سره کنټراکټ ساین کړو.
یعنی رسمي رابطه شوې ده؟ ستاسو نه پوښتنه کړې ده چې تاسو به لوبېږئ په بیگ بیش کې؟
او رسمي رابطه ما سره دغه کرکټ لوبډلو څخه شوې ده، درې څلور لوبډلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په جګړه کې د دخیلو خواه غوښتي دي چې د روژې په میاشت کې د جګړې ودروي. سترې محکمه نن اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به سبا شنبه د روژې لومړۍ ورځ وي. د کندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. په کندهار کې امنیتي چارواکو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د شاولیکوټ د ولسوالۍ د زنګیان په سیمه کې د پوځ په یو مرکز برید وکړ چې له امله یې د ملي اردو 14 عسکر وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د مصر چارواکو ویل دي چې مخپټ وسلوالو کسانو دغه هیواد د پلازمینې په جنوب کې په یو بس باندې برید کړی. لږ تر لږه 26 کسان وژل دي. په دغه بس کې کتبي عیسویان سپارول او خپل یو مذهبي مرکز ته روان وو چې برید پرې شوی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د سوریه د مدین په ښار کې یو هوایي برید د جمعې پورس کړی دی. د راپورونو له قراره په دغه برید کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 80 خپلوان وژل شوي دي. د نړۍ د ټولو لویو سنتي هیوادونو مشرانو نن د جمعې پورس په ایټالیې د سیسلي په ښار کې د جی 7 هیوادونو په غونډه کې خبرې پیل کړې دي. دا استوکو ده چې په دغه غونډه کې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د نورو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په سوداګرۍ او د اقلیم په بدلون ژور اختلافات را برسېره سي. او جمهوریس ترامپ وایي چې تروریزم او شمالي کوریا مسله به د جی 7 هیوادونو په غونډه کې د مشرانو د ایجنډا په سر کې وي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه پای ته ورسیده، خو د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت نماشام په اتو بجو خبریږي، د غاښونو او اوریو په دردونو د غاښو د ډاکټر سره خبرې کوو. هیله ده چې خبرونې ته تاسو غوږ ونیسئ. خو اوس د آشنا رادیو خبرونې دوام لري.